واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي نشئ زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچوال د متحده ایالاتونو کانګرس د داسې یو کمیسیون جوړېدو ته رائے ورکړه چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ناکامیو په اړه څېړنې وکړي. دا کمیسیون د امریکا د 28 میلیارد ډالرو کلنې دفاعي بودیجې و برخه ده چې د هغه هیواد د سنا مجلس لخوا تایید شو. یاده بودیجه تیره اونۍ په پراخ ملاتړ سره د استازو د مجلس لخوا هم تصویب شوې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن به چې په اګست میاشت کې په جنجالي ډول له افغانستان څخه د امریکا عسکر وویستل او د دغه هیواد اوږده جګړه یې پای ته ورسوله دفاعي بودیجه توشیح کړي. د فرانسې خبري اژانس خبر ورکړی چې یاد کمیسیون به د امریکا د دواړو لویو ګوندونو څخه 14 غړي ولري. دې کمیسیون ته خپل لومړنی راپور د یو کال او وروستی راپور د دریو کلونو په شاوخوا کې د وړاندې کولو ضربونه جلونه ورکړل شوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد باید په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره پرون اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم د یوې دولتي کمیټې غونډې ته کړي. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټویټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وضعیت اندېښنې وښودل شوې او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې دغه هیواد یوازې پرېنږدي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شو چې پاکستان د افغانانو د ستونزو په ډاګه کولو لپاره د ډیسمبر په 19 نیټه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان او آی سی غونډه رابللې. په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو پر راټولولو به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره یو وړه کړکۍ پرانیزي. د بریتانیې لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان کوچنیانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د ډي ای سي په نوم یادیږي د بریتانیا د نړیوالې ژغورنې کمیټه، د بریتانیې سور صلیب، سیو د چلډرن او کاپورت شامل دي. بې پولي خبریالانو سازمان مکسیکو او افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بللي. د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 کال کې په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د 6 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړي. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې همدا اوس په ټوله نړۍ کې 400 خبریالان بندیان دي. خودی سازمان ویلي چې د خپل کلنیو راپورونو د خبرېدو له وخت د 6 وژل شوی خبریالانو شمیر د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټ دی او له عملی په منځنی ختیځ کې د جګړو کمواله دی. د یاد سازمان راپور سکل په مکسیکو کې د وو، په افغانستان کې د 6 خبریالانو، په یمن او هند کې د 4 خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په کابل کې نن لسګونو خزو مظاهره وکړي. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. تر دې مخکې هم لسګونو خزو په کابل ښار کې مظاهره کړي او له طالبانو یې غوښتي چې د خزو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی، خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له خزو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې تون غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځینه کارکوونکي په کورونو کېنول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونونو محرومې ګرځول شوي. په نیوزیلینډ کې 2 مسلمانانو ته د زړورتیا لوړ مډال ورکړل شو. دغه مسلمانانو په 2019 کال کې د نیوزیلینډ په کرایست چرچ کې په 2 جمعهتونو باندې د ترهګریز برید پر مهال زړورتیا ښودلې وه. په هغو بریدونو کې 150 مسلمانان وژل شوي او بریدګر بیا ونیول شو. د نیوزیلینډ مډال پرون نعیم الرشید او عبدالعزیز ته ورکړل شو. نعیم الرشید په هغه برید کې وژل شوی. د نیوزیلینډ صدر اعظم جسیندا اردن وویل چې دا مډال چې تر دې مخکې 2 ورکړل شوی د نیوزیلینډ سور صلیب وکټوریا د مډال سره چې د هغه هیواد تر ټولو عالي نظامي مډال بلل کېږي معادل دی. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د ایران په کرچ کې د سنټریفیوژونو د تولید په اټومي مرکز کې د امنیتي کمرو د نوي کولو په اړه د هوکړې کولو خبر ورکړي. دغه هوکړه په داسې حال کې کېږي چې لوی دوزو قدرتونو له ایران سره د 2015 کال د اټومي قرارداد د بیا راژوندي کولو لپاره د وخت د ضایع کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د اټومي انرژي نړیواله اجنس د هغو دستګاو د بدلیدو په هڅه کې چې ایران وای د جون په بریټ کې زیانمنی شوی، کوم چې تهران اسرائیل پکې پړګاڼي. چین د تکواندو د نړیوالو سیالیو د کوربتوب نه کولو اعلان کړی. تاکل شوی و تکواندو د اتلولۍ 15م پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د وری میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې دغه سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې دغه سیالیو د ترسره کېدو نېټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې نه د خو پریکړو تمه لري. ټاکل شوې دا غونډه د سعودي عربستان په غوښتنه د روانې یکشنبه په ورځ جوړه شي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت مرستیال وایند بلال کریمی وایي چې د روان یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو په اړه د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د خو پریکړو تمه لري.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه موږ شت مهله تریلرو د اسلامي همکاریو د سازمان ټولو غړو هیوادونو سره اسلامي امارت شي اړیکې لري او د غونډې ته موږ امیدوار یو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې به شي پریکړه
تا که شبی در روان یک شبی پورز با در پاکستان پا پایتخ اسلام آباد که در افغانستان در روان وضعیت در زول در پرا در او پندوس اسلامی هوادو در همکاری در طولنی در برنه چار وزیرانو پا اکولاده غنده جوله شد. در پاکستان در برنه چار وزیر در تیری غنده پسر که در دیر غنده پارا خبر اعلان تویلی چی در دیر غنده بندوبسی در سعودی عربستان پا غخته نکرده. سعودی عربستان اوس محل در اسلامی هوادو در همکاری در طولنی نوبتی مشری که تا که شبی پا دیر غنده که با در اسلامی هوادو در برنه چار در وزیرانو او لارپولو دیپلماتانو سربیره امریکا، روسی، چین، فرانسې، برتانیا، اروپای ټولنی، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو اساسي هم ګډون وکړي. شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو اسلامي امارت یو لوړ پوړی پلاوی ته هم په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایند بلال کریمی وایي په غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوی ګډون به د دغه غونډې د اجنډا د موضوعاتو له مخې وشي.
منتظر به پاتې شو تر اوسه لا وخت دی چې د دې غونډې اجنډا څه ده او څوک پکې ګډون کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د اسلام آباد د غونډې په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپو کازیم اباد حسن حکر وای چې دی غونډه تر طالبانو اسلامي امارت لارپورې پلاوی حبل شوی چې دا غونډه به ملګری ملتونو کې د افغانستان د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندلو سره هم مرسته وکړي.
په دې نسته کې به د افغانستان په اړه باندې هر اړخیز بحثونه کیږي. د عربي هیوادونو رقابتونه هم په افغانستان کې ډېر مهم دي. د قطر او د سعودي د نورو هیوادونو نو هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې ځان ته ځای پیدا کړي. دا د افغانستان د امارت په چارواکو پورې مربوطه ده چې دوی څومره د دې موقع نه اعظمي استفاده کوي شي د دغه رقابتونو نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي شي.
خود سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې غونډې تر ډېره تشریفاتي بڼه لري.
اسلامي کانفرنس د کاغذ په مخ کې ښه نوم لري، اما اجراءات یې په ټول تاریخ کې داسې اجراءات نه و چې د خلکو په درد به وخوري. فقط کانفرنس کشورهای اسلامي، کانفرنس کشورهای عالم انسلاک، شانکای، ایکو نمونه دي، چون صلاحیت اجرایی نه لري چې دایر سي یا نسي نسي کولی چې کوم مشکل حل کړي. تر اوسه چې دا تقریبا نږدې اویا کاله کېږي چې کشورهای اسلامي فعالیت لري، اما تر اوسه متاسفانه په ټول دنیا کې هیڅ مشکل د دې کانفرنس له لارې نه دی حل شوی. یو تشریفاتي خبره ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د سعودي عربستان پر بشري مرستو بار دوه لوی ټکي د پنجشنبې په ورځ سوه کابل او ډګر ته د دغه هیواد مرستې ورسي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکو ویلي چې ټاکل شوې د سعودي عربستان د خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو د مرستو څلور نور لوی ټکي به هم په راتلونکو ورځو کې کابل ته مرستې ورسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوم. د دسمبر په 19 د اسلامي هیوادونو سازمان د اگست 15 نه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په وځ د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې سرمشیزه غونډه کوي. پاکستان وی په غونډه کې د نړۍ پام د افغانستان سره مرسته ته اړوي. خود طالبانو تر واکمنده افغانستان کې د پاکستان د لنجمن رول او طالبانو سره د پاکستان د نماتیدونکو اړیکو له امله د غونډې په ځای نیوکی کیږي. شاهناز نفیس ته په دې رپورټ کې د سیمې څیړونکو ویلي چې ولې پاکستان د غونډې کوربه توپ کوي.
د اسلامي هیوادونو د غونډې قربا پاکستان غواړي چې د نړۍ پام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ممکنه بشري ناورین ته واړوي.
وو 1.8 ایجنډا ہے فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹرین کرائسس پر.
د کلنا چې طالبانو په زور کابل نیولې نو د پاکستان سیاسي او پوجي مشرتابه سو واري په بیلابیلو موکو د افغانستان د کنگل شو پنګو د آزادولو افغانستان سره د مرستو بیا پیلاولو او د طالبان حکومت د منلو غوښتنه کړي. سیډونکو وايي پاکستان دغه غوښتنه ځکه هم کوي چې د طالبانو د ممکنه ناکامۍ مخه ونیسي.
نو اوس خو افغانستان یو سیټلایټ یا کلاینټ سٹیټ په توګه د پاکستان لاسته ورغلی دی. البته د پاکستان یو نیابتي حکومت دی. مخکې نیابتي جګړه وه، اوس نیابتي حکومت دی، پراکسی ګورنمنت دی. د طالبانو خپل چې کوم وضعیت دی هغه مکمل انحصار په پاکستان باندې دی. پاکستان خپل دا رول پوره توګه باندې لوبول غواړي، خو داسې دی چې پاکستان خپل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی په دې موجوده حال کې. طالبان د پاکستان لاس ومټ وو، خدا سه یو مات ګډ ریاست دی هلته چې اوس هغه د پاکستان غاړې ته راغلی دی. پاکستان دې شته تیار نه دی، خپل داسې توان نه لري کاسکشکول ګرځي په ټوله دنیا کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه سعودي عربستان رابللې ده، خو د پاکستان په خواست د غونډې ځای په اسلام آباد وي. د طالبانو د واک وړاندې تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د جګړې د ودرولو لپاره پاکستان د کومې داسې غونډې کوټوب نه دی کړی.
پاکستان افغانستان کې مر جوبلا هغه بربادی کی خکی کی هغه کې دلچسپی نشته. پاکستان خپل نیشنل انټرست ته ګوري، دی واړی دا چې دې ته سپورټ ویلاو شي چې دی افغان طالبانو حکومت تسلیم کی یا هغه ته مدد لپاره ځان تلاره کولو کی. ما ته لګی دا چې او ای سی کې هم د پاکستان د دې پالیسی کې دشي مکمل سپورټ ورنکړي شي.
په تیرو شلو کالو کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې زیاتره په لویدیز هیوادونو او جاپان کې شوي. اخیری نړیوال غونډه تیر کال د سویټزرلینډ په جنیوا کې شوي وه. په یادو غونډو کې د افغان امنیتی ځواکونو پرمختیا او د ډیموکراتیک حکومت د پیاوړي کولو لپاره د پیسو او مرستو ژمنې شوي دي. خو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به د افغانستان اوسنی حالاتو ته څنګه جواب وایي؟
زدا اوس نه سمویل چې دا اسلامي ممالک به هم د دنیا سبدا ډیماند کوي چې د افغانستان چې کوم موجوده دولت دی هغه د تسلیم شي، هغه د ومنل شي. دا زه نه سمویل. البته دا ممکن ده چې دا یو زمينه به هوار کړي که اسلامي ممالک په یو ځای او دغه په یو واس خبر وکړي او افغانستان د ثبات لپاره دا مطالبه وکړي چې کم از کم د افغانستان حکومت منل سمخ دا هغه چې کومه بشري ضرورت دي ضرورتونه دي هغه دې پوره شي.
آیا په دې غونډه کې به د جمهوریت ډیموکراسي کوم ایشو چې دا
دا به خبرې وشي؟ از ما خیال خدا که تاسو وای سی مجارتی هو ګوري خو هلته خو جمهوریت نسته.
وی جوړه شوې ډلې جبا مقاومت ملي افغانستان ته بلنه نه ده ورکړلې شوې. د یاد سازمان مشر احمد مسعود ویلي د غونډې هرکلی کوي، خو د غونډې په ځای یعنی پاکستان باندې نیوکې لري او وای په کار نه وه چې د یادې غونډې ځای پاکستان وي.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمایي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو ته بلنه ورکړې و چې کابل ته دننه شي څو د چور او تالان مخه ونیول شي. د کرزی په وینا د ولسمشر غنی وتل هر څه بدل کړل. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له راتګ نه وروسته د افغان پاوز تر سلو زیات غړي وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې اوس 90% افغانان کافي خواړه نه لري. د دې موضوعاتو تفصیل په رپورت کې اورئ.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د طالبانو ته بلنه ورکړې و چې په 13 اگست میاشت کې د افغانستان پلازمینې کابل ته ننوځي او هلته د تاوتریخوالي او چور تالان مخنیوي وکړي او د خلکو امنیت وساتي. ښاغلی کرزی له اسوسییټډ پریس سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي طالب مشرانو ډاډ ورکړای و چې وسلوال به کابل ته نه ننوځي. غازیات کړه ولسمشر محمد اشرف غنی ناصافه او د تمه خلاف لکابل اوت او ورسره ټول جکپوري چارواکي هم لاړل.
It was a request to come in and protect.
همدال عامل شو چې د افغانستان په پلازمینه کې حکومتي او امنیتي ادارې فلج شوي او ما په خپل طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي.
حامد کرزی ویلی چې دای او عبدالله دوحه کې د طالبانو لمشرانو سره اړیکه کې وو او پلان دا و چې طالبان له حکومت سره د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ کابل ته ننوځي.
ابسولوټلی
پلان دا و چې زه او عبدالله د ګیس پر 15 نیټه دوحه ته ولاړ شو او د طالب مشرانو سره د سیاسي جوړجاړي په اړه ورسته پریکړه وکړو. خو پر هماغه ورځ ماسپښین مهال ګنګوسې خورې شوې چې ولسمشر غنی له هیواد وتلې دی. ما د کورنوي چارو وزیر سره خبرې وکړې او وروسته پوښتم چې د کابل د پولیسو د مشر په ګډون ټول چارواکي له پلازمینه وتلي او د وخت شرامنسته شوي.
کرزی ویلی کاو ولسمشر غنی هیواد کې پاتې شوی وای نو ډیر احتمال و چې له طالبانو سره جوړجاړی وشي او نظام پر ځای پاتې شي، ځکه د په وینا دوحه کې د طالبانو مشران هم همدې ته په تمه وو. حامد کرزی اسوسییټډ پریس ته ویلی اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي نو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دې ډلې سره تعامل وکړي او د بشري ناورین مخه ونیسي. خو آیا طالبان به وشي کړای د نړیوالو اندېښنې رفع کړي؟ نړۍ په کوم شرطونو د طالبانو سره تعامل کولای شي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري طالبان د مخکنی حکومت د څبان د سل امنیتی او دفاعي سرتیرو او کارکونکو په وجلو تورن کړی دي.
We are also alarmed by
سره د دې چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړه، خو لا هم په افغانستان کې د دوامدار صحرایي محکمو د وژنو په اړه اندېښمن یو. د اگست او نومبر په میاشت کې د افغانستان د مخکنی حکومت سل سرتیری او کارکونکو وژل شوی چې لږ تر لږه په دوه وی وژنه کې طالبان ګرم ګڼل شوی دي. په ځینو پیښو کې مړی عام زړول شوی.
د طالبانو ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلی و چې طالبان د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي او د مخکنی حکومت غړي به نه زورول کیږي. په جنیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر حکومت استازي نصیر احمد اندیشه په طالبانو د هدفي وژنو او د جبري تری تم کولو په ګډون د یو لړ بشري سرغړاونو تور لګولای.
د بیلګې په توګه د عمومي بخنه د داو برعکس دوی د تاوتریخوالي او غشخستنې دوره بیا پیل کړه. دا اعدامونه او د جبري ورکه دوه سبت شوې پیښې په ځانګړي توګه د حکومتي او امنیتي ځواکونو او د لګکري جبري بې ځای کېدل د دوی د کمپاین یوازې یو کوچنی برخه ده.
خو د طالبانو د راتګ سره اقتصادي او بشري ناورین هم په عام ولسیوري غوړولای. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خوړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي.
د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خوړه نه لري او د هر لس کورنۍ له جملې څخه اوه خوړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وسله کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړای کله افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونشي لوی بشري ناورین به جوړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ل امریکا غوښتي چې د افغانستان کنکل شوی شتمنۍ پریږدي. ښاغلی متقی ویلي دي چې دا ډول بندیزونه د افغانستان او نړۍ په زیان دي، او امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته لمخ کې ویلي وو کله پوځي لارې واک تر لاسه کړ په افغانستان باندې به مهمې بشري مرستې بندې شي.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دلي ګډه خبرونه.
رپورټونه تا د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ولسمشر بایدن په خپل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټو پریکړه کړې و. د پینټاګون وایان جان کاربی د سیشن ویپوراس له امریکا غاک سره د وی ځانګړي مرکه پترس کې د افغانستان د اوسنی وضعیت او د اگست په 15مه د ولسمشر غنی پر وټلو تبصره کړې ده.
د دفاع وزارت وایان جان کاربی وایي جمهور رئیس بایدن په دې یقیني شوی چې په افغانستان کې د امریکا هغه پوځي مقاصد تر لاسه شوی چې په افغانستان کې د ترګرو خوندي کېدلو مخه ونیول شي او یا دا ستوان پیدا نه کی چې د افغانستان څخه په امریکا د بریدونو قابلیت ولري.
In the meantime over the last 20 years
له دې سره هم زمانه په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر کارونه او پرمختګونه هم شوي دي. سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ هم شوی. اوس معلومه خبره ده چې دا په طالبانو پورې اړه لري چې څنګه دا پرمختګونه ساتي.
کربی وی امریکا په دې پویږي چې د القاعده شبکه او د داعش ډله لا هم په افغانستان کې حضور لري او ډېر امکان شته چې له غزایه دوی خپل فعالیتونه پیل کړي او امریکا په دې برخه کې ډېر له دقت او مواظبت نه کار اخلي.
موږ د مرکزی قماندانۍ په ساحو کې ډېر قوي حضور او مسؤلیت لرو. د دې عمل موږ د خپل متحدینو او شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو ترڅو یقیني شو چې افغانستان زموږ په وادونو د بریدونو لپاره ونه کارول شي او یا له هغه ځای څخه زموږ د ملي امنیت ګټو ته زیان ورسیږي.
د پینټاګون وایان وی د امریکایي ځواکونو د وټلو لپاره وروسته په افغانستان کې ډېر هرج و مرج او نامعلوم حالت رامنځته شوی.
I mean the president of Afghanistan himself
یو خدای افغانستان جمهور رئیس په خپل پروتګه کې له هیواد څخه ووت. هیڅ شاه دا باور نه کاوه چې دا څه سبغوشي او ترڅنګ هلته به باوري او ناڅرګند وضعیت را څرګند شوی وو او دا غلمړی ورځو بعد وضعیت انزورونه زموږ د ټولو په یاد دي او د اوله سواتله سورځو په موده کې یو سلو څلیر ویزره افغان همکاران او نور افغانان په خوندې او خطوګه وېستل شو.
دغه چارواکه په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور یادونه کوي او وی امریکا په ډیر دقت د افغانستان حالت ساري او د هر ډول خطر په صورت کې د اقدام وړتیا لري.
I won't get into intelligence assessments here.
د استخباراتي ارزونو ټول خبرې نشم کولای خو مونږ په دې پوهیږو چې د داعش ډله او القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري او مونږ په ډیر دقت سره څارو. خو په دې کې مهمه خبره ده چې زمونږ تر نظر لاندې دي وضعیت ګورو او زمونږ ملي امنیت او هیواد د خطر په وخت کې هر ډول حالات وینو. مونږ په سیمه کې د ترهګرۍ ضد فضایي قابلیت زیات کړی دی. مونږ د متحدو هیوادونو سره کار کوو چې داسې دا قابلیت او ظرفیت لږ څه نور هم لوړ کړو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه څپې 15515 باندې واوري.
درنو اوریدونکو کندز ولایت امام صاحب ولسوالۍ کې د پولیو او تازه پیخه ثبت شوې ده چې په دې روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیخو شمیر څلورو ته رسید. اغه ماشوم دوه کاله عمر لري چې یو ځلې په لسم د نوومبر واکسینه اخیسته ده.
د افغانستان د امیرختي وزارت د پولیو د منځورل د پروګرام مسولین وای چې د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یو څلې دوشت میاشتنی ماشوم په پولیو ناروغي اخته شوی دی. د امیرختي وزارت د پولیو د منځورل د پروګرام مسول نیکول شامومن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا ماشوم د خپل عمر په موده کې یوازې یو ځل د پولیو ضد واکسینه اخیستی دی.
نو د منطقې لپاره بلکې د افغانستان یا د ټول نړۍ لپاره خطر کیدای شي. دا کدا د ثبوت دی چې په دې منطقې کې لو یا سلو ترانسمیشن دی ناروغی موجود دی. نو که په وخت دغه کور نه شي نو دا بیا نورو منطقو ته نقلیږي.
له دې سره د خلکو اندېښنه ډېره شوې او ستل عمل د کورنۍ بې پروايي بولي. دوی ویر لري که چیرې خلک د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې ناغړي وکړي امکان لري چې زیات شمېر ماشومان پرې اخته شي. د کابل ښار اوسیدونکی میوان وایي کورنۍ باید د خپلو ماشومانو روغتیا ته ډېره پاملرنه وکړي.
ما خپلو ماشومانو ته په هر کمپاین کې د پولیو ضد واکسین تطبیق کړی ځکه پولیو یو ناعلاجه ناروغي ده. د هرې کورنۍ مسؤلیت دی چې په خپلو ماشومانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي.
د پولیو د پیښې رامنځته کېدل په سیمه کې د نورو ماشومانو ساتنه ګواښ دی ځکه چې د پولیو د تیر واکسین پر مهال بیا هم ګڼ شمېر ماشومان له پولیو ضد څاڅکو څخه بې برخې شوي دي. د یونیسف یا د ماشومان د ملاتړ ادارې د پولیو د همغږۍ د برخې مسؤل کمال شاه سعید وایي میندې او پلرونه مسؤلیت لري چې د کمپاین پر مهال تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته حتمي پولیو ضد واکسین ورکړي.
کوم کمپاین چې جریان لري یا پراتلونکي کې به تطبیق کیږي په دې کې ډېر اړینه ده چې میندې او پلرونه خپل ټول ماشومان واکسین کړي تر څو د دې معافیت لوړ شي او بیا ماشومان له داسې پیښو سره مخ نه شي.
د 2020 میلادي د کال پایل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي. لومړۍ پیښه د غزنی په اندړ او درې نورې د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ کې ثبت شوې دي. روغتیایي کارپوهان وایي د پولیو ناروغۍ لپاره لا تر اوسه کوم درمل نه دی جوړ شوی خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولی شي چې ماشومان د دې ناعلاجه ناروغۍ پر وړاندې وقایه کړي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د متحده ایالاتونو کانګرس د داسې یو کمیشن جوړېدو ته رائے ورکړه چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ناکامۍ په اړه څېړنې وکړي. دا کمیشن د امریکا د 2.8 میلیارډ ډالرو کلنې دفاعي بودیجې و برخه ده چې د هغه هیواد د سنا مجلس لخوا تایید شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد باید په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره پرون اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم د یوې دولتي کمیټې غونډې ته کړی. په بریتانیا کې لوی خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. بې پولي خبریالانو سازمان مکسیکو او افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونه بللي. د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 کال کې په مجموع کې په ټوله نړۍ کې د 46 خبریالانو د وشل کېدو خبر ورکړي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په کابل کې نن لسګونو خزو مظاهره وکړي. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. په نیوزیلند کې دوه مسلمانانو ته د زړورتیا لوړ مډال ورکړل شو. دغه مسلمانانو په 2019 کال کې د نیوزیلند په کرایست چرچ کې په دوو جمعهتونو باندې د ترهګریز بریټ پر مهال زړورتیا خوده نیو. ایران او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران په کرچ کې د سنټریفیوژونو د تولید په اټومي مرکز کې د امنیتي کمرو د نوي کولو په اړه د هوکړې کولو خبر ورکړي. چین د تیکواندو د نړیوالو سیالیو د قربتوب نه کولو اعلان کړی. تاکر شوی و تیکواندو د اتلوالی 15 پړاو سیالی د راتلونکي لمریز کال د وری میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم این برنامه را پیشکشتان می داریم. اما نخواست روی زمانی با مشروع